شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا ربي
شكرا يا ربي شكرا
الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين والصلاة والسلام على خير خلقه نور عرش محمد وآله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم, قل انظروا ماذا في السماوات والأرض, صدق الله العلي العظيم. دا كائنات راز دا خبروني ديرو قدرمونو أوردونكو, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هلا دا چروغ جوڑ او دا صحت جامع پتانوي درنو أوردونكو, دا كائنات راز خبرونه پوني کی یو ځل خبريش په دې خبرونه کې دا كائنات راز تر عنوان لاندې د لایزال څښتن خلقت یعنی کائنات باندې بحث کیږي, چې هغه عبارت دي د ستورو, سیارو, کهکشانو, شمسی نظام, لمر, سپوږمۍ او د لمر او د سپوږمۍ تندره, اسلامي او ساینسي څېړنې او داسې څېړنې چې د اسلامي حقایقو په رڼا کې شوي او د قرآني حقایقو او همدارنګه د قرآني اعجاز تر نامه لاندې وي. درنو اورېدونکو, نن د کائناتو راز لومړۍ خپرونه ده. په دې خپرونه کې د کائناتو راز پر اهمیت باندې او همدارنګه د کائناتو راز ضرورت او لند تعریف وړاندې کوو. د چې قرآن عظیم شان تر ټولو ستر کتاب دی په نړۍ کې او د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم یو ستر معجزه ده چې تر قیامت پورې به پاتې وي او د هغه ساتونکی لوی رب لا یزال دی. همدارنګه د دې تر څنګ مشت مکمل د قیامت تر ورځې پورې کوم علمونه چې دي هغه ټول په قرآن عظیم شان کې شتون لري. یعنی نن چې موږ د ساینس په باره کې خبرې کوو او هغه څېړنې چې د ساینس تر نامه لاندې د کائناتو په اړه باندې دلته وړاندې کوو, خامخا به هغه د قرآني آیاتو څخه هم وي. دلته لومړی موږ د قرآن عظیم شان پر اهمیت باندې او د ساینس سره په پرتله باندې یو څه ناڅه خبرې کوو چې همدارنګه زموږ د خپرونې د کائناتو راز پر اهمیت باندې رڼا اچونه ده. ځینې خلک د ساینس او قرآن ترمنځ د مقایسې له موضوع سره ډېره مینه او علاقه لري, غواړي چې په دې پوه سي چې د ساینس او قرآن ترمنځ مناسبت او تړاو څنګه دی. آیا ساینس یو څه دی او بل قرآن بل څه دی؟ آیا ساینس یو څه وایي او قرآن بل څه وایي؟ آیا په قرآن کریم کې داسې څه شته چې ساینس یې مني او د هغه خلاف حکم کوي؟ آیا قرآن د هغه موضوعاتو په اړه باندې څه ویلي دي چې د ساینسي پلوه ډېر ارزښت او اهمیت لري او انسان په هغه باندې تر اوسه نه پوهیږي او هغه انسان ته ګټور دي؟ ځینې خلک دا فکر کوي چې قرآن د زړې زمانې کتاب دی, العیاذ بالله, د هغه مهال انسانان له علمي حقایقو خبر نه و. او ځینې خلک دا فکر کوي چې قرآن یوازې د داسې ابتدایي مسایلو په اړه باندې بحث کوي چې په قبایلي ژوند پورې اړه لري, لکه نکاح, طلاق, خیرات, صدقه, د میلمه او د ګاونډي حق, د ماشوم په غوږ کې اذان کول, همدارنګه دې ته ورته قضایاوي. نن سبا چې د کلیوالي ژوند تغیر ټول سوی دی او ټول نړۍ په یوه کلی بدله سوی ده, ځکه چې ساینس او ټیکنالوژي پرمختګ کړی دی, دغه رقم اسرار کشف سوی دي. انسان په ډیرو هغه څه باندې پوهیږي چې پرون نه په پوهېدی. ځینې نور کسان له دې بحثونو سره حساسیت لري, وجه دا ده چې په پیچلو او ژورو علمي خبرو باندې نه پوهیږي, ساده پیاده خبرې خوښیږي, یا وجه دا ده چې ساینس د شک په سترګه باندې ګوري. ګمان کوي چې ساینس خبره قطعي نه ده, لیکن ساینس نن یو خبره کوي او دا فکر کوي چې ساینس په سبا دغه خبره بل ترتیب کوي. لکه څومره چې داسې خبره نه ده چې قرآن کریم چې څوک د قرآن کریم آیاتونه د ساینس په تله باندې وتلي او په داسې تعبیرونه وړاندې کړي چې د ساینس سره مطابقت رامنځته کړي, لیکن ساینس ته د شک په سترګه کتل هم یو ستره غلطي ده. د عقل او ایمان غوښتنه دا ده چې وینا همیشه د انسان د ذهن سره او د انسان د عقل سره باید یو شی وي او د هغه سره کوم توفیر ونه لري. ځینې کسان دا ګمان کوي چې ګواکې قرآن کریم یو د ادب له پلوه اغیزناکه ترکیب او جوړ سوی او معجز کتاب دی او هیڅوک نشي کولی چې دې ته ورته کتاب وړاندې کړي, حال دا چې قرآن کریم تر دې زیات له نورو زاویو یو معجز کتاب او مکمل کتاب دی. د هغو ژوري علمي مطالبو له پلوه چې قرآن کریم څېړلی دی, د عادلانه احکام او حاکمانه لارښوونو له پلوه او انصافانه پریکړو او قضاوتونو له پلوه یو ستر معجز کتاب دی. قرآن د الله جل جلاله یو ستر نعمت دی, دومره ستر نعمت چې د انسان د پیدایشت او د ته د رزق او د روزي د برابرولو وروسته تر ټولو نعمتونو ستر دی. یقینا چې الله جل جلاله پر انسان باندې دا لورونه او پرزوینه ده چې د قرآن د لارې مشته لارښوونه کړه. د قرآن په څیر با عظمت کتاب مشتره لېږلی دی, داسې کتاب دی چې د هغه په حقانیت باندې سالم الفطرت انسان په ډیر اسانۍ پوهیدلی سي، له دقیقو څیړنو او ژورو بحثونو یې ډیر ژر پوهیدلی سي چې دا د الله جل جلاله له لوري راغلی کتاب دی. هرې پوښتنې ته یې ځواب وایي او هر شک یې ورختموي. قرآن په وار وار خپلو مخاطبونو ته ویلي دي که چیرې تاسې په دې کتاب باندې شک لري او ګمان کوئ چې دا د الله جل جلاله له لوري نه دی، نو د یوې وړې سورې په څیر باندې تاسې که رښتینې یاست یو څه راوړئ. خو قرآن له داسې علمي اجازو ډک دی چې هر یو یې ستر معجز دی، یعنی هر آیات د قرآن کریم د معجزو ډک دی. د کایناتو لپاره هغه ژور علمي بحثونه چې انسان یې له ځمکې، اسمان، لمر، سپوږمۍ، ستورو، د کایناتو اړوند کوي، دا به تر قیامته پورې د قرآن معجزه وي. ځینې خلک دا فکر کوي چې د کایناتو راز او کائنات ته کتنه کول، ستورو فضا ته ختل او همدارنګه پر هغو باندې څېړنه کول او پر کهکشانونو باندې نظر وړاندې کول دا یوازې د غربیانو وظیفه ده. لیکن الله جل جلاله موږ ته فرمایي په سورة فصلت 53 نمبر آیات کې، ژباړه په داسې ترتیب ده چې الله تعالی فرمایي چې ژر به خپل آیاتونه په آفاق او په فضا کې هم او د دوی په بدن کې هم وروښیم تر څو ورته څرګند سي چې هغه رب جل جلاله حق دی. دا چې الله جل جلاله موږ ته په قرآن عظیم شان کې داسې راته فرمایي چې ژر دی چې خپل د قدرت نشانې په افاقو کې زور وښیم، دا په دې معنا باندې چې دغه فضا ته ختل او پر هغه باندې څېړنه کول دا خامخا یو ورځ انسان ورسره مخامخ کیږي. د قرآن په ګڼ شمېر آیاتونو کې د کایناتو، اسمانونو، مځکې، لمر، ستورو، شپه او ورځ، د انسانانو پیدایشت، نباتات، حیوانات، حشرات، وریځو، بارانونو، بادونو، غرونو، سیندونو، سمندرونو او نورو طبیعي شیانو په اړه داسې دقیق او علمي بحثونه تر سترګو کیږي چې انسان ډیر وروسته پرې پوه سوی دی. انسان له اوږدې علمي سفر وروسته او د ډیرو پرمختللو وسایلو په مرسته توانېدلی دی چې دغه حقایق درک کړي او نن هغه خبره وکړي چې قرآن څوارلس پیړۍ وړاندې کړې وه. راسي د قرآن ځینې هغه آیاتونو ته ځیر سو چې هر یو د ساینس او طبي علومو په تله یو ستر علمي اعجاز دی. په دې خبرونه کې تاسو د قرآن یو شمېر آیاتونه وګورئ چې حقیقت یې په شلمې پیړۍ کې او د ډیرو علمي څیړنو او تحقیقاتو په ترڅ کې انسان ته ښکاره او څرګند سوي دي. ساینس نن هغه خبره کوي چې قرآن څوارلس پیړۍ وړاندې کړې وه. د نړۍ ستر ستر ساینسپوهان د هغه قضایاو په اړه چې قرآن کریم څړلې دي هم هغه وایي چې قرآن ویلې دي. دا آیاتونه داسې دي چې کله انسان په حقیقت پوسی نو سینه له ایمان او علم ډکه سي، د قرآن په عظمت پوسی او د زړه سلول سلولې په دې باندې شهادت ورکوي چې دا کتاب یقینا او د شک پرته د الله جل جلاله له لورې یو لېږدول سوی کتاب دی. درنو اورېدونکو، تاسې د کایناتو راز خپرونې ته غوږ یاست. دا چې زموږ د خپرونې دپاره د ساینسي څېړنو دپاره او پر هغو باندې تحقیقات کول زموږ د خپرونې دپاره څومره اړین او ضروري دي، دا مو هغه اهمیت د قرآن او د ساینس درته وړاندې کړ. هغه څه چې نن ساینس څېړلي دي هغه څوارلس پیړۍ مخکې قرآن عظمشان د هغو وړاندوینه کړې ده. اوس راځو پر ضرورت باندې چې ولې موږ دغه د کایناتو راز خپرونه پر مخ بیایو او دې علم ته څه ضرورت لرو. په اصل کې دا یو انساني فطرت دی چې هر انسان د پخوا زمانې څخه د کایناتو د راز د پلټلو کوښښونه کول چې تر اوسه نه پیژندل. همیشه به اسمان ته کتل او د ستورو پر حرکاتو بې فکرونه کول. انسان چې هر څومره د کایناتو په اړه باندې معلومات ترلاسه کړي په هغو باندې بسنه نه کوي، بلکې نور هم هڅاند او لالهانده وي تر څو ځان د کایناتو د راز تل ته ورسوي. له کوم وخته چې د انسان عقل پر ځای سوی دی، یعنی در کوم وخت چې انسانانو د لومړي سر څخه تر اوسه پوری اسمان ته کتنه کړې ده او خپل ځان د پاره معلوماتونه ترلاسه کړي دي، بیا تر اوس یعنی تر نننی عصره پوری مسلسل د نوي موجوداتو په اسمان کې او د معلوماتو په لټه کې بے تاب او سرګردانه دي. کوشش کوي چې نوي آسماني موجودات او د الله جل جلاله د خلقت معلومات ترلاسه کړي. نور لا دې نتیجې ته ورنږدې کیږي چې د دې ټولو کائناتو تر شا د یو داسې هستۍ راز پټ دی چې لا تر هر څه بالا دی، سبحانه و تعالی. د فلکیاتو علم یا د اسمانو د فلک علم او پوه یو له هغو علومو څخه دی چې په مختلفو وختونو کې له ډېر پخوا راهیسې انسان ورسره آشنا و. انسانانو همیشه د دغه علم څخه کار اخیستی. د مثال په توګه باندې د شمال او د جنوب معلومول د ستورو په وسیله باندې، همدارنګه د قبلې طرف معلومول او یو لوري ته تک کول د خپل سفر لوري معلومول. د څه وخت راهیسې چې انسان سترګې پر اسمان باندې لګېدلې دي، له هغه وخته انسان د کایناتو د راز، لمر، سپوږمۍ، ستورو او کهکشانونو د علم اړتیا یې حس کړې ده. نو ځکه مسلمان فلک پوهانو دې علم ته هم ډیر اهمیت ورکړ. ډیر کتابونه یې پر ولیکل، د نورو ژبو څخه عربي ژبې ته مواد راوژباړل، ښه اختراعات یې پکښې وکړل، نوي قوانین او اصول یې ورته وازه کړل، ډیر ستوري او د هغوی خواص یې کشف کړل. حتی په 132 هجري قمري کال کې چې کله د عباسیانو دور و، خلیفه هارون رشید د خپل خلافت په وخت کې د بیت الحکمه په نامه باندې په بغداد کې یو لوی کتابتون جوړ کړ. په دې کتابتون کې د علم تنجیم، علم فلک، علم طب، هندسه، الجبر، علم ادب او داسې نورو ډیرو علومو ته توجه ورکړ. ورپسې د هارون رشید زوی مامون رشید بیا په خپل وخت کې پر هغه کتابتون باندې 200,000 دیناره پانګونه وکړ، تر دې پورې چې دا یو ستر علمي مرجع او لوی فلکي کتنځای او رصدګاه وګرځېدل. اسلامي فلکپو ابن خلدون لیکي چې اسلامي نړۍ د دې علمي معهد، یعنی د دې علمي انسټیټیوټ پوروړی دی. یعنی کله چې د عباسیانو دور کې داسې یو کتابتون جوړ سو چې هلته رصدګاه، کتنځای، د فلکیاتو، د ستورو، د حرکاتو دپاره هلته هر څه جوړ سول، او دا په داسې وخت کې جوړ سو چې امکانات ډېر لږ وه، خو مسلمانانو دې ته ډېر کارونه وکړل. نو په دې خاطر ابن خلدون وایي مسلمانان یا اسلامي نړۍ د دې انسټیټیوټ، د دې درسګاه پوروړی دی. د کایناتو او فلکیاتو علم له یوې خوا که زموږ د اسلافو میراث دی، له بل اړخه په دیني او عصري درسګاهو کې هم ورته ضرورت، خو زموږ په دیني مدارسو او عصري مرکزونو کې بیا هم دومره صرف نظر ځینې سوی دی چې اوس موږ ته د پردیو علم ښکاري. د اسلامي اسلافو پر بنا موږ باید دې علم ته ډېره توجه کړې وی، نورو طریقې مو ور په برخه کړې وی، ډېر کار مو پرې کړی وی، جلا کتابونه مو ورباندې لیکلي وی، خو وینو چې خبره برعکس ده. بیا هم په اوسنی وخت کې لیدل کېږي چې د ګوتو په شمېر علما او پوهان د علم ته توجه کړې ده، او په علمي درسګاهو کې هم کله ناکله لنډمهاره دورې ورباندې کېږي. له دې سره د تالیف او تصنیف په باب کې هم څه ناڅه کتابونه او رسالې ورباندې لیکل شوي دي، خو پښتو ژبه په هره برخه کې له علم څخه ډېره مشکینه ژبه ده. همدارنګه د فلکیاتو د علم په برخه کې بیا ډېره د فقر سره مخامخ ده. درنو اوریدونکو، د کائناتو د راز خبرونه ده چې اوس موږ د دې خبرونې په آخري شیبو کې راځو. اصلا د فلکیاتو په اسمان کې چې کوم څه رازونه دي، څه دي په اسمانو کې، د هغو تعریف کوو چې دا څنګه یو علم دی. د فلکیاتو علم که په ژوند کې ډېرې فایدې لري، لکه په دې ستر عالم کې، په دې ستر دنیا کې د هغه کائناتو کشف او پوهېدل کوم چې انسان ورته اړتیا لري، او هغه څه چې په فضا کې دي، د ټولو تغیراتو ځای، د ځایونو معلومول د انسان د ژوندانه دپاره ډېر اغېزمن دي. دا نه چې یوازې د انسان دپاره دغه علم ګټمن دي، خو په ایماني او عقیدي لحاظ باندې هم ډېر اړین او مفید علم دي. الله رب العزت جل جلاله فرمایي، بسم الله الرحمن الرحیم، اولم ينظروا في ملكوت السماوات والارض، الاعراف 155 نمبر آیات. آیاتاسی دلته د ملکوت السماوات څخه لمر، سپوږمۍ، ستوري، وریځې، کهکشانونه مرادي، او د ارض کلمه چې کله په دې آیات کریمه کې راغلی دي، بیا په مځکه د الله جل جلاله د قدرت نشي، دریابونه، غرونه، حیوانات، ونې او داسې نور هغه مختلف شیان چې په مځکه موجود دي، هغه ځینې مرادي. پرشتیا کله چې انسان یو ځل د دې فلکیاتو سره، د اسمان د علم سره لاس او ګریوان سي، ورسره آشنا سي، بیا حالت به د الله جل جلاله پر وحدانیت، قدرت او حکمت باندې نور هم عقیده ټینګه او پخس. که د کائناتو راز یوازې د الله جل جلاله د وحدانیت او د الله جل جلاله باندې د عقیدې مضبوطول او همدارنګه د کائناتو پیژندل وبولو، دا به هم بې ځایه خبره نه وي، ځکه چې د کائناتو علم ډېر یو جالب او خوږ علم دی. که یو ځل څوک ورسره ملګری سي، بیا به ترې جلا نه سي. په دې اړه د شام مشهور فلکدان محمد البتاني چې په 1850 میلادي کال کې وفات شوی دی، دی د فلکیاتو د علم په اړه باندې داسې وایي، و علم الفلک د ډیرو ښو علومو د جملې څخه دی، او ډیر شایسته علم دی، زړه ته ډیر نږدې دی، نفس ته ډیر خوږ دی، د فکر د تازګۍ لپاره تر ټولو غوره علم دی، د فهم د صفایي او د عقل د تمرین لپاره به یو ښه آله ده. همدارنګه مشهور محدث او فلکپو موسی روحانی بازی رحمت الله علیه چې په 1499 هجري قمري کال کې وفات شوی دی، دی د علم الفلک یا د فلکیاتو په اړه باندې داسې وایي، و علم فلک د الله جل جلاله پر وجود او د هغه پر توحید، د لوی رب پر عظیم قدرت او ستر حکمت باندې د اقرار او اعتراف کولو لوی باعث دی.
شکرا
هدیت قلبی، شکرا. درنو اوریدونکو، دا خبرونه پر همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکي خبرونې پورې مو پر لوی څښتن جل جلاله سپارو. پاتې شېبې مو نیکمرغه، ښه وخت ولري. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
نورت دربی شکرن یا رب، یا منزل القرآن، یا خالق الوحی.